الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ده بخاري شريف رنبه أو آخري حديث دعای عطار یا رب المصطفی سوک چه دار ساله د بخاری شریف رنبه او آخری حدیث ولولی یا ووری د هغه د خپل خوږ آخری نبی صلی الله علیه و آله و سلم شفاعت نصیب کی او جنت الفردوس ته به حساب داخل کړي آمین بجاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم د درود شریف فضیلت حضرت حفص بن عبدالله رحمت الله علیه فرمای ما حضرت ابو زرع رازی رحمت الله علیه د وفات نه پس په خوب کې ولیدو چې هغوی په ړومبي اسمان پرښتو له جمع ورکوي ما پوښتنه وکړه ای ابو زرع تاسو ته دا انعام د کوم عبادت په بدله کې میلاو شو ارشاد یې وفرمایلو ما په خپل لاس باندې لس لاکه حدیثونه لیکلي دي او په هر حدیث کې مې د عن النبی نا پس صلی الله علیه و آله و سلم ویلی دي او بشکا د الله پاک خوږ نبی صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دي کوم مسلمان چې په ما باندې یو ځل درود پاک وای نو الله پاک به په هغه باندې لس رحمتونه نازلوي الحمدلله معلومه شو چې دا ټول د درود او د سلام برکت دی صلو علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد په دې واقعه کې چې کوم بزرګ په خوب کې ولیدلی شو یعنی امام المحدثین حضرت ابو زرع عبید الله بن عبدالکریم رازی رحمت الله علیه وفات 243 هجری دا د صحیح بخاری شریف د حدیثونو په راویانو کې دی د بخاری شریف د آخري حدیث په راویانو کې هم د دوی نوم ځلیږي امام بخاری او بخاری شریف ای د خوږ نبی صلی الله علیه و آله و سلم عاشقانو بخاری شریف د حدیث مبارکو لوی د برکت والا او عظیم کتاب دی د دې کتاب پوره نوم کوم چې امام المحدثین ابو عبد الله حضرت امام محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت الله علیه خوده دی هغه دا دی الجامع المسند الصحیح المختصر فی امور رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و سننه و ایامه د بخاری شریف په باره کې ویل کیږي چې اصح الکتب بعد کتاب الله الصحیح البخاری یعنی د قرآن کریم نه پس د ټولو نه صحیح کتاب هغه صحیح بخاری دی د امام بخاری رحمت الله علیه یو اهم لقب امیر المؤمنین فی الحدیث دی بخاری شریف څنګه ولیکلی شو حضرت امام بخاری رحمت الله علیه ډیر لوی عاشق رسول او نیک پرهیزګار بزرګ زبردست عالم دین او محدث و د ادب حالت یې دا و چې د هر حدیث د لیکلو او کتاب کې د شاملول نه مخکې به غسل کولو بیا به دوه رکعته مونځ کولو او د حدیث پاک د صحت یعنی د یو څو مخصوصو شرطونو په سبب د صحیح کېدو دپاره په باره کې به استخاره کوله او بیا به په کتاب کې شاملولو امام بخاری رحمت الله علیه بخاری شریف په 1400 کالو کې ولیکلو په بخاری شریف کې څومره حدیثونه دي امام بخاری رحمت الله علیه د خپل دې کتاب د پاره په شپږو لاکو حدیثونو کې د پوباندې وزرنه د زیاتو حدیثونو انتخاب او فرمایلو شارح بخاری حضرت علامه شریف الحق انجلی رحمت الله علیه فرمای چې د شیخ الاسلام امام المحدثین حضرت علامه حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه د تحقیق مطابق په بخاری شریف کې د حدیث مبارکه ټول شمیره 2390 ده د بخاری شریف د لیکلو سبب د صحیح بخاری شریف د لیکلو سبب د امام بخاری رحمت الله علیه د استاد محترم ترغیب دی لکه څنګه چې د امام بخاری رحمت الله علیه استاد محترم حضرت امام اسحاق بن راهوی رحمت الله علیه یو ورځ خپل شاګردانو ته وفرمایل که چېرې تاسو کولی شئ نو داسې مختصر شان کتاب ولیکئ په کوم کې چې صرف صحیح حدیثونه وي هغه وخت امام بخاری رحمت الله علیه هم هلته کې حاضر و د هغوی په زړه کې دا خبره کېناستله هم هغه وخت هغوی په زړه کې دا فیصله وکړه چې زه به داسې کتاب لیکم د صحیح حدیث مطلب د عوامو دپاره یو اهمه خبره دا ده چې د حدیثو ډیر قسمونه دي او صحیح د حدیث پاک اعلی قسم دی چې د سند او متن د صحت په لحاظ سره د دې ښه پوره کره کتنه شوې وي د دې هیڅکله هم دا مطلب نه دی چې د صحیح حدیث په مقابله کې چې کوم نور حدیثونه دي هغه ټول ګنې غلط دي بلکې د هغه حدیثونو خپل تعریفونه دي البته په بخاري شریف کې د صحیح درجې حدیثونه راجمع کړی شوي دي د بخاري شریف برکتونه ای د خوږ نبی صلی الله علیه و آله و سلم عاشقانو د مشکلات حل کول د پاره د بخاری شریف ختم بزرگانو مجرب یعنی ازمایله شوی لیکلی دی حضرت امام اصیل الدین رحمت الله علیه فرمای ما د خپلو او د نورو خلقو د مشکلات او پریشانو د پاره صحیح بخاری یو سل شل کارتا ختم کړو، بس ټول مرادونه او ضرورتونه پوره شول. دا ټول برکتونه د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم دی. په قحط یعنی چې بارانونه نه کیږي او د غلی تنګی شي، په هغه ورځو کې که دا کتاب ولوستل شي نو باران به کیږي، او په کومه کښته کې چې دا کتاب وي هغه به نه ډوبیږي. بزرګان دین رحمت الله علیه د ختم بخاری په موقع باندې سرکار صلی الله علیه و آله وسلم دیدارم کړی دی. الله پاک بخاری شریف ته ډېر مقبولیت عطا کړی دی. د سدونه یعنی د سوونو کالو تیرېدو باوجود هم اوس پورې دا مبارک کتاب په اسلامي مدرسو کې ښودلی شي. الله پاک ته زمونږ هم د دې برکتونه، د دې مبارک کتاب برکتونه نصیب کی. آمین بجاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم. صلوا علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد. زما د کتاب درس ولې نه کې؟ حضرت امام بخاری رحمت الله علیه خو هسې ډېر کتابونه لیکلي دي، خو څومره مقبولیت او شهرت چې صحیح بخاری شریف ته حاصل شو، دومره بل یو کتاب ته حاصل نه شو. حضرت امام ابو زید محمد ابن احمد مروزی شافعی رحمت الله علیه یو ځل په مکه مکرمه کې د مقام ابراهیم او د حجر اسود ترمنځ ودو چې په خوب کې د الله پاک د خوږ آخري نبی صلی الله علیه و آله وسلم زیارت وکړو. حضور صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلو، ای ابو زیده زمونږ د کتاب درس ولې نه کې؟ هاوی عرض کو، یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، ستاسو نه قربان ستاسو کتاب کوم یو دی؟ نو حضور اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلو، جامع محمد ابن اسماعیل، د امام بخاری رحمت الله علیه کتاب صحیح بخاری شریف. د بخاری شریف لومبه حدیث پاک.
القمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ترجمة. حضرت علقمہ بن وقاص لیسی رحمت اللہ علیہ فرمائی، ما دا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا منبر شریف باندی دا اوریدل چه ما دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا دا اوریدل دی چه بے شکا دا اعمال دار و مدار ہم پا نیت باندی دی او دا ہر کس دا پارا حاغ دی دا سچ حاغ نیت اکڑو. نو دا چاہ هجرت چې د دنیا طرف ته وي چې هغه حاصل کړي، یا د یوې زنانه طرف ته وي چې د هغه ورسره نکاح وکړي، نو د هغه هجرت هغه طرف ته دی، د کوم طرف ته چې هغه هجرت وکړو. صلوا علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد. شرح حدیث او دراوی مختصر تعارف. د دې حدیث مبارک راوی د مسلمانانو دویم خلیفه امیر المؤمنین حضرت ابو حفص عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ دی. د الله پاک د آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی الله علیه و آله وسلم په دعا باندې ایمان راوړلو، هغوی اسلام راوړونکي سلویختم مسلمان دی. په دې وجه هغې ته متمم الاربعین یعنی د سلویختو عادت پوره کوونکي هم ویلی شي. حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ په عشرا شرکی دے، یعنی په هغه لس خوش قسمت صحابه کرامو کې دی کوم ته چې رحمت عالم صلی الله علیه و آله وسلم په خصوصیت سره د جنت زیر عطا کړو. د حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ نه 509 حدیثونه مبارک روایت کړی شوی دی، په کوم کې چې تقریبا یو تیار روایتونه په بخاری او مسلم شریف کې موجود دي. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د مبارک حالاتو د معلوماتو لپاره د مکتبۃ المدینه د 2 جلدونو کتاب فیضان فاروق اعظم او رساله کرامات فاروق اعظم لستل ډیر فائدہ مند دی. صحابہ اور اہل بیت کی دل میں محبت ہے، بفیضان رضا میں ہوں گدا فاروق اعظم کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شارح بخاری حضرت علامہ شریف الحق امجدی رحمت اللہ علیہ فرمائی، دا یعنی دا بخاری شریف پورنبی حدیث کی راغل لفظ اعمال عبادات و محرمات و مکروحات و مباحات و طول تشامل دے، خود دل سترین مراد صرف نیک اعمال دی، او که په جوور نظر و توکتل شي نو مباحات هم، یعنی چې کوم مباح کارم په خنیت سره وکړی شي نو هغه ام عبادت جوړیږي. صلو علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد. نیت څه ته ویلی شي؟ حضرت علامه شریف الحق امجدی رحمت الله علیه لیکي، نیات د نیت جمع ده. نیت د زړه پخې ارادې ته ویلی شي، که هغه د هر څیز وي، او په شریعت کې د عبادت ارادې ته نیت ویلی شي. د خیر په هر یو عمل باندې به ثواب هم په نیت باندې ملاویږي، بغیر د نیت نه هیڅ ثواب نه ملاویږي. د نیت د درې حروفو په نسبت سره درې فرامینې مصطفی، اول نمبر د مسلمانانو نیت د هغه د عمل نه بهتر دی. دویم نمبر خ نیت با بندا جنت ته داخلوي. دریم نمبر چا چې د نیکی اراده وکړه بیا هغه هغه نیکی اونکړې شو نو د هغه د پاره به یوه نیکی لیکلې کیږي. د پخې ارادې مطلب دی چې ما ته دا کار خامخا کول دي، که کشمکش وي یعنی که دا وي نو به کما، که هغه وي نو به کما، کوشش به کوم وغیره، نو بیا دا هغه نیت نه دی په کوم باندې چې د ثواب زیره بیانولی شي. بزرگان دین او علم نیت. خوږو محترم اسلامي رونو، مخکې به باقاعده نیت خودلې کېدو، دا به یو ډیره غټه موضوع وه. د نیت عالمان به هم موجود وو. اوس خو خدای ته بهتره معلومه ده، عام طور اوس په دینی مدرسو کې د نیت باب په تفصیلي طور باندې خودلې کېږي. د مخکې په مقابله کې اوس د درس نظامي موده هم کمه شوې ده. خدای خبر چې مخکې به څه کېږي. کېدای شي چې بیا به صرف موضوع پاتې شي. د دې وجه دا ده چې زمونږ د دین حاصلولو طرف ته رجحان ډېر کم شوی دی. الله پاک دی دعوت اسلامی سلامت لري. الحمدلله د جنکو د الکانو یو شمیره ده کوم چې جامعات المدینه ته د علم دین زده کول د پاره راځي، ګنې حالات ډیر نازک دي. د عبادت دوه قسمونه. اے د خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم عاشقانو، د عبادت او د نیت یو جوړ تعلق دی. لکه څنګه چې د عبادت دوه قسمونه دي، اول نمبر عبادت مقصوده لکه منز روجا چې د دې مقصد ثواب حاصلول دي، دا کچره بغیر د نیت نه ادا کړی شي نو دا به نه صحیح کیږي، ځکه چې د دې د کولو مقصد ثواب حاصلولو، او چې ثواب ختم شو نو د دې په وجه باندې اصلي سیز هم نه ادا کیږي، یعنی بغیر د نیت نه به منز نه کیږي او نه روجا. دغه شان چې کوم عبادتونه هم مقصودی دي، هغه به بغیر د نیت نه صحیح کیږي. دن نمبر ریپیټ. او دن قسم عبادت غیر مقصوده، کوم چې د نورو عبادتونو د پاره ذریعہ وی، لکه د مونږ د پاره تلل او دس کول، غسل کول وغیرہ، دا غیر مقصوده عبادتونه دي. که څوک د عبادت په نیت باندې وکړي نو د هغه به ثواب کیږي، او که د نیت نه بغیر وکړي نو ثواب به نه ملاویږي. خو د دې ذریعہ یا وسیله جوړیدل به اوس هم صحیح وي، او بغیر د نیت وال او دس او غسل سره به مونږ صحیح شي. فرض کړئ که زید دی بی او دس او ناڅاپه باران شروع او د هغه د اودس ټول اندامونه د باران په اوبو باندې وینځلې شو، نو په داسې حالت کې د زید نیت د اودس کولو نو، خو د اودس اندامونه د هغه وینځلې شوی دي، یعنی د اودس په ټولو اندامونو باندې کم از کم دوه دوه ساسچې اوبه بیدلې دي، او په سر باندې هم کم از کم د اوبو لنوالی راغلی، نو د هغه اودس وشو خو د اودس ثواب به نه کیږي. صلوا علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد. د نیت د بدلیدو سره حکم هم بدلیږي. د اعلی حضرت امام اهل سنت امام احمد رضا خان رحمت الله علیه نه چا پوښتنه وکړه چې یو کس چنده ورکړه او په چنده باندې د جومات جوړولو کوشش وکړ، په دې وجه خپل نوم په تخته باندې لیکل غواړي، نو آیا نوم لیکل شرعاً صحیح دي کنه؟ اعلی حضرت رحمت الله علیه په جواب کې وفرمایل، د نوم لیکلو حکم د نیت په بدلیدو سره بدلیږي. که نیت د ریا او ځان خودل دی، یعنی بل ته د خودل د پاره دی، نو حرام او مردود دی. او که نیت دا دی چې تر څو پورې نوم لیکلی وي نو مسلمانان به په دعا کې یادی، نو هیڅ باک پکې نشته، او حتی الامکان به د مسلمان کار په نیک نیتۍ باندې محمول کولی شي. چا ته ریاکار مو وای او مې ریاکار ګڼی. اے د خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم عاشقانو، مونږه به په مسلمان باندې ښه ګمان کوو چې هغه په یو جومات یا کتاب یا د عبادت په یو سیز باندې نوم ولیکلو، مونږ به هغه ته یو دم ریا کوونکی نه وایو. اعلی حضرت رحمت الله علیه فرمای، بدګماني د غیبت نه کمه ګنا نه ده. فرض که هغه ریا کوونکی دی هم، نو د ریا تعلق د زړه سره دی، او دا د زړه د بیمارو نه ده. زموږ سره کومه یوه آله ده په کومه چې مونږ ته پته ولګي چې هغه نوم د ریا دپاره لیکلی دی. اگر که هغه ریا کوونکی وي، هغه عند الله یعنی د الله په نیز باندې ریا کوونکی دی. مونږ که د هغه په باره کې داسې سوچ وکړو، نو په هغه باندې د بدګمانۍ کولو سره مونږ ګناهګاران شو، او مو ویل چې دا ریاکار دی، نو دا تهمت شو کوم چې د بدګمانۍ نه هم زیات خطرناک کیدی شي. دا حرام او دوزخ ته بوتلونکی کار دی. خلک په وړه وړه خبره باندې وایي دا دروغ وایي، ځان ښیي، دا دې دپاره کوي، دا د هغې دپاره کوي. په بعضې حالاتو کې بغیر د وجه مونږ داسې خبرې وکړو کومې چې په تهمت کې راځي. د تهمت په بدو کې یو حدیث پاک ډېر ویرونکی دی چې تهمت پت لگون کے با پردغۃ الخبال کے ساتھ لشی تر دے پورے چ هغه د خپل تهمت نه اوزی. ردغۃ الخبال داس زید چرته چې بعد دوزخیان وینه اوس غوی جمع کیږي. واخیدا چې تهمت ډیر خطرناک دی. زمون پر روزانه معمولاتو کې د تهمت یو څو مثالونه دادی، لکه مونږ د چاپ مبارکی داسې وایو دا مطلب دی مفاد پرست چې فائدہ یې پکې وی نو دا کار کوي غنی نه کوي. په دې باندې صورتونو کې زمونږ خپل خبري هم سل فیصد تهمت وی. خکل خبره داسې خو د دوانو جهان د سرکار صلی الله علیه و آله وسلم هر خبره زما هند الیاس عطار قادری دامت برکاتهم العالیه خو خدا. البته د خبر په باره کې د سرکار صلی الله علیه و آله وسلم یو خبره زما ډیره خوښه شوه، هغه دا چې سرکار صلی الله علیه و آله وسلم با چاته هغه خبر اډو کولنه کوم چې به د هغه خوخه نوا. په خدای مې دې قسم وي دا دومره ښکلې مدني ګل دی چې که دا سنت مبارک زمونږ په عادت کې شامل شي نو ټول فساد به ختم شي. چې د خبرو کول نه مخکې زمونږ دا عادت جوړ شي چې کومه خبره زه کوم، آیا خوږ آقا صلی الله علیه و آله وسلم به دا خبره کوله، زه چې کومه خبره کوم آیا مخامخ کس یې چې واوري نو خوښه به شي چې شرعان د هغې خبرې د کولو ضرورت هم نه وي. د داسې سوچ کولو سره به زما خیال دی چې مونږ به د ډېرو خرابو نه بچ شو، زمونږ ماحول به مدینه مدینه شي. الله دې وکړي چې زما هم په دې باندې د عمل کولو سعادت نصیب شي. صلوا علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد. د دین دریمه حصہ. حضرت امام شافعی او نور ائمه کرام رحمت الله علیه د دې حدیث پاک انما الاعمال بالنیات په باره کې فرمایي. دا حدیث سلسه اسلام یعنی د دین دریمه حصہ ده. امام الفقهاء والمحدثین حضرت علامه بدر الدین محمود ابن احمد عینی حنفی رحمت الله علیه فرمای په دې حدیث کې د نیت بیان ده او د اسلام په احکام باندې عمل په درې قسمه کیږي. اول نمبر په قول سره، دویم نمبر په فعل سره، او دریم نمبر په نیت سره. ځکه نیت په دریو کې یو حصہ اسلام دی. صلوا علی الحبیب صلی الله علیه و آله وسلم. د عبادت دعا جزء سیدنا امام محمد ابن محمد ابن محمد غزالی رحمت الله علیه فرمای د عبادت دو حصی دی، یو نیت او دویم عمل. خود نیت اهمیت زیات ځکه چې په اندامونو د عمل کولو مقصد دا دی چې د دې عمل اثر په زړه باندې پریوزي او زړه د نیکۍ طرف ته مایل شي او د ګناه نه منه شي. لکه څنګه چې د سجده کولو مقصد صرف تندې په ځمکه باندې ایښودل نه دی بلکې په زړه کې عاجزي پیدا کول دي، همداسې د زکات د ورکولو مقصد صرف دا نه دی چې مال د خپل ملکیت نه وځي بلکې د زړه نه د بخل ګن لرې کول مقصد دی، او دا مقصد به د مال د زړه سره د تعلق په ختمولو سره حاصلېږي. ځکه تاسو هم کوشش کوئ چې په خپلو ټولو اعمالو کې د ښو نیتونو کثرت کوئ تر دې چې د یو عمل د پاره څو څو نیتونه کوئ. که ستاسو جذبه رښتینی نو تاسو به د ښو نیتونو کولو په طریقه د کولو کې کامیاب شئ انشاء الله الکریم. د ښه نیت فائده او د خراب نیت نقصان. اے د خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم عاشقانو، په هر کار باندې ثواب د ښه نیت په وجه باندې ملاویږي او د خراب نیت سره د ښه نه ښه کار هم خرابیږي. ځکه امام بخاری رحمت الله علیه د دې حدیث پاک نه کتاب شروع کو چې قاری او مقری یعنی لستونکي او خودونکي، شیخ او تلمیز یعنی استاد او شاگرد لستل خودل په ښه نیت سره وکي، پس خراب نیت اونکی گرن ټول محنت به بیکارش. امام شمس الدین برماوی رحمت الله علیه فرمای دی وجنا چکلا امام بخاری رحمت الله علیه خپل نیت خالص او مقصد سوتره کو نو الله کریم د هاوی کتاب د مخلوق د پاره فائدہ من جوړو. صلوا علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد. د کتاب لیکلو نیت. حضرت امام ابو داود تیالیسی رحمت الله علیه به فرمایل چې عالم لازم دی چې کله یو کتاب لیکي نو د هغه په نیت کې د دین د مدد اراده وي. دا اراده دې نه کوي چې د ښه کتاب په وجه خلق ماخو غني، که دا اراده وکي نو اخلاص به تنه لاړ شي. د قران کریم په شپږشتمه سپاره سوره محمد آیت نمبر 1 کې ارشاد دی یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم ویثبت اقدامکم. مفهوم ترجمه کنز العرفان اے ایمان والو، که تاسو د الله د دین مدد کوئ نو الله به تاسو مدد کوي او تاسو ته به ثابت قدمی در نصیب کی. د خدای د دین د مدد و صورتونه په تفسیر سراط الجنان کې دی. د الله پاک د دین د مدد ډیر صورتونه دي، په دې کې و صورتونه دادي. اول نمبر د الله پاک د دین د غالب کولو د پاره د دین د دښمنانو سره په جبه قلم او توره باندې جهاد کول. دویم نمبر د دین دلیلونه واضح کول، په دې باندې کیدون کې شبهات ختمول، د دین احکام فرایض سنن د حلال او حرام شرح بیانول. دریم نمبر د نیکی حکم کول او د ګنانا منع کول. څلورم نمبر د دین اسلام په تبلیغ او اشاعت کې کوشش کول. پنځم نمبر هغه قابل او مستند عالمان چا چې خپل ژوند د دین د تبلیغ او خورولو لپاره وقف کړی وي د هغوی په نیک مقصدونو کې د هغوی ملګرتیا کول. شپږم نمبر په نیک او جایز کارونو کې خپل مال خرچ کول، د عالمانو او مبلغینو مالی مرسته کول، او هغوی د دین د خدمت دپاره فارغ ساتل. د دې وو صورتونو علاوه نور هم ډیر صورتونه دي کوم چې د الله پاک د دین په مدد کولو کې داخل دي. مسلمان به د ښه نیت په وجه همیشه په جنت کې وي. د مرقات المفاتیح په شرحه مشکات المصابیح کې دي مسلمان به د خپل ښه عمل په وجه باندې نه بلکې د ښه نیت په وجه همیشه په جنت کې وي، ځکه که د عمل په وجه په جنت کې اوسېدی نو چې څومره عمل یې کولی هغه عمره یا د هغې نه به یو څو چنده زیات ایسارېدلی په جنت کې. خو د مسلمان نیت دا وي چې که هغه همیشه ژوندی وي نو همیشه به په اسلام باندې قایم وي. لهذا د دې ښه نیت په وجه به الله پاک هغه ته د همیشه همیشه دپاره جنت عطا کړي. دغه شان به کافر د خپل خراب نیت په وجه باندې همیشه په دوزخ کې وي، ځکه چې د هغه عمدغه نیت وي چې که هغه همیشه ژوندی وي نو همیشه به کافر وي. لهذا د هغه د نیت په وجه به الله پاک هغه همیشه همیشه په دوزخ کې ساتي. وګو محترم اسلامیرونو، ته الله پاک چې مونږ سم احسان اومنو او شکر یې ادا کو نو هغه به کم وي، ځکه چې هغه مونږ د خپل خوږ آخري نبی مکی مدنی محمد عربي صلی الله علیه و آله وسلم په امت کې پیدا کو. د نیک نیت د شپږو حروفو په نسبت سره د نیت په باره کې شپږ واقعي. اول نمبر، حضرت یحیا بن یحیا نیشابوری رحمت الله علیه یو ځل د وایو خوړله، نو د هغوی ښځې محترمې عرض وکړو که چېرې تاسو په کور کې یو څو قدم وګرځئ چې دا دوایي ښه اثر وکړي نو بهتره به. حضرت یحیا بن یحیا نیشابوری رحمت الله علیه وفرمایل، ما له د دې ګرځېدو سنیت نه راځي، او زه خو د دیرشتو کالو نه خپله محاسبه کوم چې کوم یو عمل می د کوم یو کار د پاره وکړو. اوس د دې زما سره هیڅ جواب نشته چې ما دا ګرځېدل ولې وکړل، دې د وجه نه زه ګرځېدې نشم. دریم نمبر، یو بزرګ وخته ګمنځول غوښتل، هغوی خپلې ښځې محترمې ته د ګمنځ راوړلو اشاره وکړه، نو ښځې محترمې عرض وکړو عینم در وړم، نو هغه لږ خاموشه شو. د خاموشۍ نه پسې وفرمایل، او هغه م راوړه. د خاموشۍ وجه چې ترېنه وپوښتلې شوله، نو وی فرمایل چې د ګمنځولو خو زما نیت و، خو د آینې کې د کتلو نیت مې نه و، ځکه ما لږ شانته کې توقف وکړو، یعنی لږ ودرېدلم تر دې پورې چې د دې نیت هم الله پاک زما په زړه کې را پیدا کړو. درېم نمبر، حضرت اسحاق رحمت الله علیه و فرمایل چې حضرت عبدالرحمن بن اسود رحمت الله علیه با د نیت نه بغیر ډوډۍ نه خوړله. چاته تپوس وکړو چې د ډوډۍ په خوړلو کې به هغې سنیت کولو، وی فرمایل هغوی به هغه وخت ډوډۍ خوړله چې کله به هغې ته مونځ کول ګران شو او طاقت به پکې نه و، او په خوراک کې به کمی کولو چې د مونځ د پاره وجود سپک او تازه وي. بیا به چې کله په خوراک کې د کمی په وجه باندې کمزورې شو، نو طاقت حاصلولو د پاره به بیا خوراک شروع کړو. د هغې خوراک او نه خوراک دواړه به د مونځ د پاره و. د الله والو څومره ښکلی شان دی. یو مونږ یو چې د خوند د پاره خوراک سکاک کوو. په بهار شریعت کې لیکلی شوی دی چې د تلزز او د تنعم، یعنی د خوند حاصلولو د مزو اخیستو د پاره خوراک کول بد صفت دی. زمونږ به څه کی؟ دا د حلال او د حرامو خبره نه ده، بلکې د تقوا خبرې دي. که چا د خوند د پاره خوراک وکړو نو هغه ته به ګناهګار نشي ویلی، خو که څه ښه نیت پکې نه وي نو د قیامت په ورځ به ورته د هغې حساب ورکولي. څلورم نمبر، حضرت علامه شریف سمهودی رحمت الله علیه فرمای چې زمونږ شیخ فقیه العصر شرف مناوی رحمت الله علیه چې به کله د درس دپاره تشریف وړلو، نو ړومبی به د کور په دالان کې ودرېدو او د ریانه د بچ کېدو او د اخلاص د حاصلولو دپاره به نیت په ذهن کې بیا بیا اړولو، یعنی ړومبی به ودرېدو او دا به ذهن جوړ کړو چې زه چې د څه دپاره ځم دا به صرف د الله پاک د راضي کول دپاره کوم، خلقو ته د ښودلو او د ریا دپاره به نه کوم. د ریا تعریف، د ریا لغوي معنی ده نورو ته خودل، د الله پاک د رضا نه علاوه په بله یوه اراده باندې عبادت کولو ته ریا ویده شي، لکه چې د عبادت نه دا غرض وي چې خلک د ده عبادت ته عبادت نه خبر شي، چې دا د هغه خلقو نه مال راغون کی، یا خلک د تعریف وکړي، یا دا نیک انسان وګڼي، یا د ده عزت وغیره وکړي. پنځم نمبر، د خوږ نبی صلی الله علیه و آله و سلم عاشقانو، ښه نیت ښه او خراب نیت خرابه میوه راوړي، بلکې بعضې وخت د خراب نیت خرابه میوه لاس په لاس باندې ظاهر شي. لکه څنګه چې حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای، یو بادشاہ یو ځل د خپل سلطنت په دوره باندې ووتو. په دغه وخت کې هغه د یو کس سره قیام وکړو. کوربه بادشاہ نه پیژاندو، خو کوربه ماښام د خپلې غوا نه پی راولوشل. نو بادشاہ چې وکتل نو ډېر حیران شو چې هغې د دیرشتو غواګانو مرپۍ وکړل. بادشاہ په زړه کې د هغه ناشنا غوا په زوره د اخیستو اراده وکړه. په دویمه ورځ هغې غوا نیم پی وکړل. بادشاہ چې کله د حیرانتیا اظهار وکړو، نو کوربه وویل، بادشاہ د خپل رعایې سره د ظلم کولو نیت کړی دی، د کومې پسپیروالی چې نن پی نیم شول. حالانکه هغه ته معلومه نه وه چې دا بادشاہ دی. چې کله بادشاہ ظالم شوي نو برکت ختمیږي. د کوربه نه چې کله بادشاہ دا حیرانېدونکی انکشاف واورېدو، نو هغه د هغه ناشنا غوا په ظلم سره د اخیستو هغه اراده ختمه کړه. په دویمه ورځ باندې غوا همغه عمره پی وکړل څومره چې به مخکې کول. د دې واقع نه بادشاہ ډېر عبرت حاصل کو او هغه په خپل رعایه باندې ظلم کول بند کړو. شپږم نمبر، په نیت باندې د عمل کولو ناشنا انداز. حضرت نافع رضی الله تعالی عنہ، کوم چې د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہما غلام، دی فرمای چې حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہما با روجی نیولی، او حضرت بی بی صفیہ بنت عبید رضی الله تعالی عنها به د هغوی د روژه ماتي د پاره سسیس تیارولو. یوه ورځ هغوی له یو ښه قسم انار راوړی شو، نو دروازې د یو سوالګری راغو. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہما وفرمایل، دا انار هغه له ورکا. خو حضرت بی بی صفیہ رضی الله تعالی عنها عرض کړو چې د هغه د پاره د دین بهتر سیز ما سره دی. بیا حضرت بی صفیہ رضی الله تعالی عنها ما یعنی حضرت نافع رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل، دل هغه پلان کې سیز ورکا. بیا چې کله هغه انار حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہما ته وړاندې کړی شو، نو هغوی وفرمایل، دا واخله او بل یو سوارګری له ورکا، ما د دې د صدقه کولو نیت کړی دی. سبحان الله، د الله پاک په لار کې د ورکولو نیت واپس وانخست. حالانکه صرف په نیت باندې د هغې په ملکیت کې څه فرق نه و راغلی، خو چې د هغې د ورکولو نیت یې کړی دی، نو اوس یې د پوره کولو ذهن هم دی. صلوا علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد. څومره چې نیتونه زیات وي، هغه عمره به ثواب هم زیات وي. د صحیح بخاری شریف په ړومبي حدیث پاک کې دا هم دي چې انما لکل امرئ ما نوا، یعنې د هر کس دپاره هغه دي د څه چې نیت وکړو. د علما کرامو یوه ډله دا فرمایي چې د دې جملې مقصد دا دی چې بنده په نیک عمل کې څنګه او څومره نیتونه هم کوي، هغه ته به هماغه عمره بدله ملاوي. یعنی په ړومبۍ جمله کې د دې خبرې بیان و چې د هر جایز عمل د عبادت جوړېدو دپاره نیت شرط دی، او په دې جمله کې د دې خبرې بیان دی چې مؤمن بنده په نیک عمل کې څه قسمه او څنګه نیت کوي، هغه ته به هغسې او هغه عمره ثواب ملاویږي. عالم نیت او د اعلی حضرت ارشاد مبارک، اعلی حضرت امام اهل سنت امام احمد رضا خان رحمت الله علیه فرمای، چې کار څه زیاتیږي نه، صرف په نیت کولو یو نیک کار لس چنده کیږي. نو صرف یو نیت کول څومره بې وقوفي او بغیر د سوج خپل نقصان دی. اې د خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم عاشقانو، د نیت په موضوع باندې د مکتبۃ المدینه دو کتابونه، یو ثواب بڑانے کې نسخه او دویم بهاري نیت، هدیتن حاصل کړئ. دا کتابونه دعوت اسلامی د ویب سایټ نه مفت ډاونلوډ کېدی هم شي. او د ختم بخاری شریف په دستورو کې د بیانیدونکي د بخاری شریف آخري حدیث پاک ولولئ. د بخاری شریف آخري حدیث پاک، عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم، كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ترجمه، حضرت ابو زرعه رحمت الله عليه د حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایلو، در رحمان عز و جل دو کلمې ډېرې خوخې دي، هغه دواړه کلمې په جبه باندې سپکی او په میزان عمل کې درنې دي، او هغه دو کلمې دادی، سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. حضرت مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت الله علیه د دې حدیث پاک په شرح کې فرمای، د الله پاک دا کلمات ډېر خوخ دي، نو څوک چې د دې ویل کوي هغه به هم خوخ وي، د هغه جبه بخواگوی. دخو اخلاق و حاصلولو ذریعہ، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمائی، ددی کلماتو سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم پا جب باندی دس پکی دو وجہ دادا چی ددی حروف کم دی، او ددی کلماتو پا میزان باندی دو وزن دارا کی دو، او د اللہ پاک دو خوخی دو وجہ دادا چی دو رنبی کلمی و رنبی حسا سبحان اللہ، دا خبر ظاہری چی اللہ پاک دا حقر طول خبرو نبری دی کم چی دا حقر دا پاک بارگاہ لائقی ندی. تسبیح یعنی سبحان اللہ لستل د گناهونو دورانولو او د بدو د معاف کېدو وسیله ده. امید ده چې الله پاک به د سبحان الله وینکو یا د هغه ویټ په کوم کې چې د الله پاک پاکي بیان شوی وي د هغې لستونکو د هغه ټولو ګناهونو نه پاک کړي کوم چې د دې د لستونکي لایق نه وي، او الله پاک به د خپل تعریف کوونکي دننه صفات کمال ظاهر کړي. د دې کلماتو د بیا بیا لستلو په وجه ګناهونه لرې کیږي او د دې په ذریعه ښه اخلاق حاصلیږي. مکتوبات امام ربانی. حضرت امام شافعی رحمت الله علیه او فرمایل د الله پاک د پاکی بیانولو سره د وباګانو نه حفاظت کیږي. د ښه نیت فائده. حضرت امام بخاری رحمت الله علیه صحیح بخاری شریف د انما الاعمال بالنیات یعنی د اعمالو دار و مدار په نیتونو باندې دی د دې حدیث پاک نه شروع کړو، او په دې حدیث پاک یعنی د بخاری شریف په آخری حدیث پاک باندې خپل کتاب ختم کړو. د دې وجه دا ده چې د حدیث نیت تعلق د دنیا سره دی. دنیا د اعمالو کور دی او د اعمالو ثواب په نیت باندې موقوف دی. او د بخاری شریف د دې اخیری حدیث تعلق د اخرت سره دی، ځکه با زمونږ اعمال په میزان عمل کې تړلی شي. په دې کې یو خپل اشاره ده چې په میزان عمل کې با د هغه چا د اعمال وزن زیات وي د چا چې نیت خي. الله پاک دې کی چې مونږ کې د ښو نیتونو جذبه پیدا شي او مونږ د علم نیت حاصلولو والا جوړ شو. الله پاک دې توفیق را عطا کی. امین بجاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.